ما مساله چې باید موجوده په ځوان کې ودرېږي او خلاص او دغه حالت په خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کیږي او تاسو چپکې دوی استعمال شته چې زلزله شي باید په ځای باندې موجود او خصوصا کله چې دغه په بیخ کې ځکه پارسه د تیږو سره په ځای امکان ډېر زیات دي دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سي حالاتو کې د پلسر دی د پلسر سر باید ونه درېږي د پلسر
لا شغلی زهیر څخه مننه. لایوی خبرتیا وروسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې په اړه مطالب لرو.
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ او ننګرهار کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادۍ رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډېرې زیانمن شوې مېرمنې روغتونونو ته استول شوې، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله یې سمه درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډېر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهېږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو سې شنبه د سپتمبر 2 نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې ښځینه ډاکټرانه پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا، خو نن چې نو سرې میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنې لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې، او دې نه علاوه هم نور ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لاسرسی دغه ستونزو ته شوی دی، خو بیا هم کمی شته دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړمه شپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګشوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد، وټپور، څوکۍ، چپادر او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
بل لور ته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکاران وایي عاجلو مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ذکران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپروت بانډې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو سره نه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن شوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسېدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاکو اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاڼو باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عیاشۍ او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندویو ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندویو ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسېدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر نا امیده شوی دی او پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالډ ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د یوې راډیوي خپرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ټرمپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډېر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډېر نا امیده شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کېږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. ټرمپ وویل هر اونۍ د اوکراین په جګړه کې 1000 تنه وژل کېږي، اکثر یې پوځیان دي او دا زما دنده ده چې د دې جګړې په درېدو کې مرسته وکړم. ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ هڅه کړي دي چې د روسیې ولسمشر اور بند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو ته کښېني. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشیزې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي، نوي تعرفي او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیستی. واشنگتن او د کیف اروپایي متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې، یعنی د برید له پیله، پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبه پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په ځواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دي عملي کړي چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ویلي وو او برعکس عملي کړی، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې پوتین د چین د پوځي رسمي ګذشت په مراسمو کې نن په بیجنګ کې برخه اخیستې. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمېدو د اتیایمې کلیزې لپاره دي. د روسیې ولسمشر وویل له بیجنګ سره اړیکې اوس په بېساري کچه دي چې دی په لویدیځ کې ځینې مشران اندېښمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څېړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپایي ټولنې له مشره اورزلا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټا، د جرمني له صدراعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدراعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدراعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا 1.5 هیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. ښاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د ده په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي، د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سوله ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لور ته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړي دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېرو اوږدو جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خو ځینې دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش دپاره وي اما دغه یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نه شي نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زموږ هغه دا وه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم رامنځته شي.
روحي صاحب د اروپا او په امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسي کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی د څه ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسي او دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
جوړ شوی دی کوم حرکتونه چې شوی دی دا ټول غنیمت دی او دا ټول د یو بل متمم دی او د یو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګند کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپله یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناست و راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له ځینې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي څه حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو ترجیح زمونږ هغه بمده وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسې چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته. مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو. اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس له افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډېره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داسې یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ ستاسې دغې ناستو مصارف له کومه کېږي؟ څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسئ؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي. منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې یعنی ډېر زره د حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات شوي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو په کې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، ولته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي، موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې دپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشت نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مساعده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوږ موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې کې موږ امکانات درلودل ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي. موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پوهیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 4-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنې په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ، همدا عملا موږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو آپشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسې تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسې ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه، ځینې کسان مو ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسې سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دي. د ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته نو دا تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپله علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان، هم مشران، ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ پکې ونډه اخیستل دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډېر دي دلته، مونږ د افغانانو هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی مونږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږي چې کچېره ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو مونږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني؟
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو. اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو. او بل دا چې لدې مرکونه به جرګوي ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک به له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو، اهداف ته رسیږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي، دی نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړه کوله شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې موږ هر ډول پریکړه چې دا هغه به کاملا سولیز وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوندۍ اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو راسره وکړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
حجت زده حسی هم سات مد کچھے ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مین چنوان دیخنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم رب خوندہ نمون میں نوا تم رب خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما رومبے ژوندونو تجربه میں نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خو مزمه نوا زهما شقم خو مزمه نوا بیغم ژوندو وسوس میں نوا بیغم ژوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا
وای نوم دې څه دی ویم به پښتنو ما نام مې نه وای چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نه وای اسرار دمرا نصیب مې نه وای بے غم ژوندو وسوسه مې نه وای مینا چې نوان دیکھنا مې نه وای بے غم ژوندو وسوسه مې نه وای بے غم ژوندو وسوسه مې نه وای مینا چې نوان دیکھنا مې نه وای